څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اورېدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ، او یونیسف وایي کرونا و بعد ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقې کړي، او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې کانونه پکې استخراج او پروسس کیږي. د دغه وزارت ویندوی عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د کانونو استخراج او پروسس برېښنا ته اړتیا لري، نو د انرژۍ د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانیزی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 134 منډو وروسته وسوځېد. دا د اصغر ستانکزي لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډېرې منډې کړي او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کرونا وایرس چټکې خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کرونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کرونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تېر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول، او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کرونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابله لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه، او د ولسمشر له لوري د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب به چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر برای ګڼل کیږي، د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر $1,400 ترلاسه کړي، او دغه راز د کرونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوري پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د دیرشو مخالف رایو په وړاندې په اویا موافق رایو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوري پال ګوند یو له 16 سناتورانو ځنی و چې 18 کلن ګارلند ته مثبت رایه ورکړي. مکانل په 2014 کال د سترې محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نومونې مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي، او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي، او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا د مخالفت شاید متحده ایالاتو او جرمنی اړیکې زیانمنې کړې، ځکه جرمنی د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس نړیواله وبا اعلان کړه. د یونیسف په وینا په دې یوه کال کې که څه هم کرونا پر ماشومانو مستقیم اغېز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزلي، جبري ودونه او پریشاني زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلي د کرونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوې کمې شوې دي.
او ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره کتلي. د مرستیال ویان مینپال د دغو سیاستوالو د وړاندیز په اړه وویل:
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
په دې خبرونه کې مې د سولې په تړاو د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي دین محمد نظر هم اخیسته.
شنیدم چې کابل ته راغلی و او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د وربند باندې بحث وشو.
په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو اندېښنې در سره شریکو.
ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو پر رسنۍ څو کار کوو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري:
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ابدې او فرهنګي صحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحد ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه روسي پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات له کابل په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبري ورستر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون دی وی مهمه برخه پړه لا هم روسي پریکړه نه کړي. د 2023 کال د میتر میاشتې تر اخره افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لای ارزونه روانه ده. خغلی بلینکن پرون چهارشنبه نه وخت د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو پړه روسي پریکړه نه ده شوې. خو د دې جګړې د پایله لپاره د دوی دریز روخانه دی او غواړي خپل عسکر کوټه راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو یو چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندې کولو ته هم اشاره کړې او ویلې دي امریکا یوازې دا هڅه نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان غونډې هیوادونه هم په دې حالو زالو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي دي. جمهور رئیس اتوایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې دراتونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلی او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د ځینو رسنیو له قوله تمه ده چې د مارچ په 28مه په ترکیې کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه وشي. خو ازادي راډیو ته د د ناستې په اړه تروسه کرنې ته چانه ده په ګوته کړې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونامه مشر د بورالاینس هم دوحه کې ده. هغې پرون له طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې د دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو د بندیانو د خلاصون د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غری ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او د بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیه او ترکیه کې وشي. خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن یې وړاندیز کړی دی کابل او طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي دین محمد نظر مې په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبې په ورځ دایره شي او البته د اداري مجلس هغوی پرون ورباندې غونډه کړې وه او دا تجزیه کوله او کتلی او کوم مثبت او منفي پوینټونه دا پکې دا کول د هغې مجلس دپاره تیاروله چې هغوی ته یو بیا یو اسانه د تحلیل او تجزیې د دې طرحې پیسه کې ورکړي. نو دا کار روان دی خو دا خپله غونډه چې دا د یا هفتې یکشنبې په ورځ باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغوی بیا خپل دریځ پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړي؟
غالبا خلاپاس روانو نهایي شي ونه دي چې نهایي شي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. خو البته دومره عجله نه چې د ښې کار خراب کړي نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی او همداسې د لویو قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرزن که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیست او طالبان هم هلته وو چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې له دې وروسته مخته یوس ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي. خو د دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پرې کاوه او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته تر هغوی پورې چې اوربان نه وي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکن دي او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته یې خبره کوله نو هلته د موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه وویل چې د اوربان لپاره پکار ده چې طرفینو منځ کې یو اعتماد منځته راغلی دی او مثلا دا خبره چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې چې لکه دا چې اوربان نه داسې ورکم وي لکه هغه چې په یو ورځ دپاره شوی و نو تقریبا اوربان دو خو نوم یې ورکم وو. داسې که چېرته د دې کوم طرف په دې ملاحظه ولري خو غرض خو دا ده چې دا جنګ بند شي. نو دغسې کار دپاره زه یقین لرم چې د هغو ملاحظات د طرفینو چې په نظر کې ونیول شي او موږ خو د خلیلزاد نه همداسې واورېدل هغوی کې به دا غټ ملکونه وه لکه اوس چې امریکا دی او مثلا چین دی او روس دی او دا لوی قدرتونه دي. دوی را په دې خبره کې د دغه هغه لوری چې ملاحظه ولري یا شک ولري هغې ته به اطمینان ورکوي.
له حاج الدین محمد څخه په مننې تمه ده چې راتلونکي پنځشنبې په ماسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي او د ترکیې د غونډې په ارتباط ویل کېږي چې د مارچ په 28مه به دا غونډه ترسره شي. البته داسې راپورونه هم وسپاره شوي دي چې ممکن دا غونډه اپریل ته وځنډي شي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت لپاره اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. له کابله راپور لرو.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډیر اندېښنور ده ځکه چې په ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو په رسنۍ تو کار کوو او دا تهدیدات چې دی کیږي نو دا زموږ لپاره ډیر اندېښنور
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوې خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډېرې رسنۍ خزنه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینه او خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلويخ سلنه خجنه خبريالانې جوړوي. دا ښکارا کوي چې تر دې د حمله کوونکو خزینه خبريالانې هدف ګرځوي. نو موري زیاتوي چې په تیر یو کال کې پر رسنوي حملو کې تغیر راغلی اوس تر ډیره د رسنوي کارکونکو په انفرادي ډول هدف ګرځي. عبدالمجیب خلوتګر وای امنیتی بنسټونه تر ډیره د خبریالانو دوسیو ته پام نه کوي او هڅه کوي چې دوسیې پټي او بل رنگ ورکړي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وای چې د خبریالانو ټولو دوسیو ته رسیدنه سوي او ډېرې کمی د انکشاف په پړاو کې دي. د دغه وزارت وین طارق آرین
قطعا ادعای که نای کردم من رد میکنم اداره
هغه ادعا چې نه کړې موږ یې بشپړه ردوو. د دې ادعا په اړه چې هر سند لري موږ حاضر یو چې هغه وڅېړو. نه یې بنسټ په جریان کې دی چې ځینې قضایا اخلاقي قضیې دي. موږ خپله د نه یو ځینو خبریالانو په غوښتنه هغه ټولیزې نه کړې. هغوی که وغواړي ټول اسناد او شواهد شته موږ کولی شو د رسنیو په واک کې یې ورکړو.
د وجود دواره ما میتونیم که به دسترس رسانه ها قرار بدیم.
وروستي ارقام ښکاره کوي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې څلور یې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 28مه په موټر کې د مقناطیسي میند په چاودنه کې ووژل سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ کووېډ 19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو وه وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید 19 ناروغي لمړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټولې نړۍ ته ورسېدې. همدا چټکه خپرېده د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یوه اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه اضطراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغېزمنو هېوادونو په شمېر کې ډېروالی راسي. له دې اعلانه یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیونه انسانان اخته سوي دي. 2.6 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هېوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې هېواد کې لږ تر لږ 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوسمهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لرې سوي، رستورانتونه، دوکانونه او ډېری نورو برخو بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په ښه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمېدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتینې امریکې ته راغلې ده، چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هېواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هېوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان ثوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبې له جریانه خبرو. په دې لوبه کې افغانستان 5 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او لوبې زیمبابې ته پرېښېده او زیمبابوې اوس بیټنګ پیل کړی دی. وړاندې به دقیق ارقام له تاسو سره شریک کړو، خو دا یادونه وکړم چې تر 4:30 وروسته په دې خپرونه کې 2 اونیزې خپرونې لرو. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغېزو په اړه اورېدلی شي، او د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په لاره کې د خلکو د ځورولو مسله څېړو چې د ځینو ځوانانو لپاره دا ساعت تیر ښکاري، خو دا خوی او عادت په دې خپرونه کې به واوري چې بدې رواني اغېزې شیندي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زیاتمند ده چې وچکاري ده، بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پرانده اوبه لري او ځمکې د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پول چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي ځمکو ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نوی ولسوالۍ څخه په سر په اړه کې یم. زه موټروان یم، د نوی په لین کې موټر چلوم. نو ورځ موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو، لکه زموږ ډېر بعضې مریضان د نشي کولی چې اخواته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دغه زموږ مشکل دی وروره، تر والې پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړی. موږ ډېر ستونزو سره مخ یو وروره، ډېر مریضان لرو، ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت و عمل صالح نه قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې دغه ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله دغه مرکز پارون او عمل صالح ترمنځ چې کوم لارې غځېدلې ده بده مرغه دغه لارې چې ده کوم کفر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لارې باندې هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي ده موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې وسلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغوني عبادات د زیانمنې دوله ګواړ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د لمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو هم وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ په 1 د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. له خوسته راپور لرو.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ خیوا تاریخي آبده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبدو هغه لومړنی سروې ترسره کړې ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیز علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
موزیمونو، تورستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د تورستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمینی مسایده ولدی.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د عقیدې ورځې د منځونو غټي کومې دي؟ په هنیار اسمت الله زیار وایي
یو غټه خو دا چې موږ بغتیر فرهنګ چې څه ډول مدرلو دوه هغه هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ورښنه خدل شوی چې موږ د نیکونو یا زموږ د تیر اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو. او بل کچیر ته موږ هم دغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې حق له مضمون د سیمو خلکو ته کار زمینه هم برابرېږي او اقتصادي ګټه به مختلفه او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
دوتمې د کلتور په برخه کې، د تاریخي آبداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي، د کلتور خروب نشي او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکم کور وکم.
د کاپ شلما په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 مریز کال د کاپ 1 په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په عربي متحد اماراتو کې ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دوهمه ده. افغانستان 515 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه یې د ټیسټ له قوانینو سره سمه زیمبابوې ته پرېښوده. د افغانستان په لوبه کې تر ټولو په زړه پورې بیټنګ د حشمت الله شهیدی و چې 200 منډې وکړې او سوسېدلی ناسوسېدلی پاتې شو. اصغر افغان هم 144 منډې جوړې کړې او وسوسېده. په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې 14 منډې جوړې کړې دي، کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی. اوس په لنډ خبرونه له عصمت څاروان نوور.
د هرات سیمه چارواکي وایي ایران تر 300 ډیر افغان بندیان په اسلام کلا بندر کې د افغانستان حکومت ته سپارلي دي. د هرات والی ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تیر کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې حقوق ساحو ته د لوبلي توپ ورکولو غوښتنه وکړه چې قانون ته کې استخراج او پروسس کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې اصغر ستانیسی او حشمت الله شهیدی ډېره ښه لوبه کړې ده او نن د حشمت الله شهیدی منډې 200 ته ورسېدې. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټک خپرېدا ته د اوبانوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې 3 میاشتې پوره شوې وې. د وروستیو څېړنو له مخې چې پایلې پرون چهارشنبه خپرې شوې، په بریتانیا کې د کورونا متحرک وایرس د کورونا تر مخکینیو ډولونو په سلو کې 40% وژونکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1.9 تریلیون ډالرو مالی مرستې لایحه تصویب کړه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تیر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یو نسل پایدونکی اغیز ولري.
دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او ل یونیسف سره دا ساجی رادیو په ځانګړي خبرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغیزو په اړه اوریدل شي. خو یو شمیر اوریدونکي ممکن بیا هم له کرکټ سره دلچسپي ولري. د کرکټ تازه حال به ورکړم. افغانستان له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې چې دا لوبه دغه اوس همدا شیبه هم روانه ده، 515 منډې وکړې او د افغانستان د لوري رحمت الله شهیدی او بخشی حشمت الله شهیدی 200 منډې جوړې کړې او ناسوسېدلې پاتې شو. د افغانستان د کرکټ لوبې په تاریخ کې دا لومړی لوبغاړی دی چې 200 منډې په یوازې سر جوړوي. او همدارس کپتان اصغر افغان 144 منډې وکړې او وسوسېده. د اصغر افغان هم دا تر ټولو ډېرې منډې دي چې په ټیسټ لوبه کې جوړوي. او په ټیسټ لوبه کې د افغانستان دغه ډول منډې 200 او 144 تر هر بل وخت زیاتې دي چې یو لوبغاړی په یوازې سر جوړوي. د دغه 515 منډو په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې په اوورونو کې 24 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. د افغانستان له لوري شیرزاد فاسټ بالر دی، 4 اووره کړې دي، 12 منډې یې ورکړې دي. او په سپین بالرانو کې هوتک بالنګ کړی دی چې په 3 اوورونو کې 9 منډې ورکړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان منلی او وتلی لوبغاړی راشد خان هم برخه لري. په تیر ټیسټ میچ کې چې افغانستان له زیمبابوې بایلو ده، راشد خان نو لاسې ټپي شوی و، خو تر اوسه پورې راشد خان دغه لوبې ته نه دی راغلی چې بالنګ وکړي. اوس به له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې ته مخه کړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
موغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به را باندې څه نوم ده ویل ځان اوغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بلکل سرخوش زه نه پوهېږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشي د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه شی ښه نوم به یې را باندې ایښی وه موغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به دې را باندې ایښی وه څه نوم ده ویل ځان اوغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان نیسي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم و. ما وغوښته چې دا راځوندی سي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو خپل خواخه نوم کړي، یا یې نیکه کړي، یا یې ملک کړي، یا یې مشر کړي، یا یې وکیل کړي، او یا یې انا کړي، یا په اصلاح خواخه خسر کړي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد داده چې مهم د ډیر بارزښت ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او دریمه مسله داده چې مور او پلار مو دي په ډیرو شرایط په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه کړي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی کدي چې خپله یې خوښي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي، یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کېږي، په اضطراب اخته کېږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده، ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینو کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوش واوسي. د نوم او جرأت ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرأت او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي. سي ډیری نومونه د احترام او بی احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بی باوره کوي، په خپلو استعدادونو بی باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بی باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اوریدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډاب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو خپل نوم زکی نوم ګرئ په خپل بچی، دای به په ښوونځي کې ښه نوم اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب دی، هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچی زمری نوم ګرئ، د زمری غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تروریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشورت وروړو چې خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنګه کېدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نمونه ستاسو په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ په خپلو بچیو کېدو لورګانو زمونو دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خرغلاست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړ وي او خپل منځو کې بدی خبرې کوي؟ دغه کار د لاروی او کورنیو په ذهن څومره بدی اغیز پری باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي؟ نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشي.
درمنه دوستانو، د نورستونزو ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنۍ پتنګ کړې دي، دا ویل کېږي چې سینې لنډغر یا ولګارد اشخاص د کوڅو یا د خلکو د کورونو خوا ته راټولېږي او په لوړ اواز په خپل منځ کې ټوکې او خبرې کوي چې د غږون او غالمغال بیا کورنۍ ته لوی استونزه جوړوي. سره له دې استونزې کله چې خلک له خپلې کورنۍ سره له کوڅې تیریږي، نو د دغه اشخاصو له مزاحمت سره هم مخ کېږي. د کابل د کارتینو سیمې اوسېدونکی غلام جان وایي چې د دوی کور په مخ کې ولګارد اشخاص ډېر راټولېدل. څو واري ورته وویل خو خبره یې چا نه ومنلې. نوموړی وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ، نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تا باندې نو وخت له دفتر نه یا له بل جنه کورو ته سړی ځي، په کوڅې کې لنډغر ولاړې، نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا کېږي. څوک په چاقو وها، څوک په دې وها، چانه پیسې وباسه، چانه موبایل وتښتوا، دغه ستونزې او مشکلات د هغه له وجې نه دی خواته راغلي. وسره کیسې کارته نه هغه جایم پرېښودو. ځلې ځلې مور ته ویلې خو خبر دا داسې څوک شور سره کوی نه شي. ورته وایي جنګ درسره کوي، ول درسره کوي، په چاقو دی وهي، په وغه دی وهي، څوک نه څه پوښتنه دي مو کوسي مم پرېښودو راغلو دې خواته. ستونزمنه خبره خو دا داسې خپل کور پرې دی او بل چیرته ځې لغه ساحې نه، نو دا خو ستونزمنه ده. د ماشومانو تعلیم، مکتبونه به پرې دی، بل ساحې ته به ځې، دا ټول مشکلات دي.
بل خوا شازیه د ننګرهار ولایت اوسېدونکي هم له همدې ستونزې سره ټکبی او وایي چې کله د کور د وظیفې په لور ځین نه لوی اندېښنه یې دا وي چې څنګه به د دې کسانو له مخې تیریږي. نوموړی دا هم وایي چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي، نو ټوله ورځ په دې اندېښنه کې وي چې همدغه لنډغر یې کور ته د غلا لپاره لاړ نه شي.
موږ چې په هغه منطقه کې ژوند کوو، هلته ډېر بېکار اشخاص ناست دي چې تمامه ورځ موږ هېڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي. او مثلا د مکتب نجونې تیریږي، هغوی پسې خبرې کوي، یا هر څوک تیریږي ډېر په تکلیف وي او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لارې نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناست دي. او خصوصا د دوکانو مخ ته داسې بېکاره خلک راجمع شي او ناست دي، چوکیګانې یخي چې ټول کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف دي. دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري، ځینې وخت موږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي، یا کوم حادثه وشي، یا کوم مشکل رامنځته شي. وو د همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړېږي، مثلا کورونه باندې اوختي، یا اغلا کړي، یا کوم بل کار کړی. د هېرې خبره ده.
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنیو د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي، نو پوهېږي چې کوم کور کې خلک شته یا دانا د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورلا چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور ترڅان چې ګوانډي بلل کیږي یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې بېرته راولي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنو په لاټ کې وموندل شوه چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې خدا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل بیا هماغه کسان په نښه شو هماغه وو چې زما په اند دغسې بېکار اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي تحصیل چارې
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل د دې چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده، بل وزګارتیا ده، درېیم محیطي تاثیرات ده، بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداری او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده، هغه خپله دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریکه سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپل هم دا نظم کولی شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي. که نه نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پورې کوي چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیښیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډېر سخت په عذاب دي او په تشویش دي، دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک.
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډېره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي، دغه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلي دي، ولګردي کوي، چپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده، حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول تر پښو لاندې وي. ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت
وکړي. یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنۍ او چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو او کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په بي مرکه کې د کورنۍ او چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو
په دې برخه کې ډیر کار کړی دی او موږ لسګونه کسان نیولې دي او همدا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرمې ځانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوالۍ ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته، د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویلی لري؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجاد یي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري، دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د اجتماعي له لحاظ نه د رواني له لحاظ نه یوازې پولیس نه شي کولی چې د رواني له لحاظ نه د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته او بل اړخ ټولنیز او رواني اخر خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اړ یاست په آینده کې څه پلانونه لري؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه للاب نه دغه مانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. موږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي یا د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آګاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسیږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر اوسه پورې کړی دا څنګه؟
بالکل بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه داسې کولای چې مختلف شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار دي خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. یو جدي بحث ته نیاز ده چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان ناریان صاحب. نو دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ترني محبوبه دمين لدغيده بابه دبرشنا دشوان شيبه انا لاغي سلام بابه ترني محبوبه دمين لدغيده بابه دبرشنا دشوان شيبه ಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬರೇ ತಾ ಅಸ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾನ್ ತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ತಥವ چتش کلو شاپیری زانه جوړ لکه کوټی
اختر بشل مند بلش کله لټو چې د شکل شپې نه ځانې جوړ لک ګډې دې اختر می محبوب وې دم یندړ کی دې و وې برشنا دشوان شبه رانا لاری سرلم مره دهم ده اختر ڈالی نکھرے زسرا وٹیں دادش کل شاپے رہیمی تور پانا لکھ ہو سیمی تا ام دے اختر ڈالیں.